پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا خپرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنځمې ورځ د حمل 22مه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 11 سره برابر ده. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. ملالۍ بشیر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي. لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی. جمهوری ریاست په یوه بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د شاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نهه سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د ښاغلي اميري په وینا په نښته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسې وویل.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ د لوب سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په دریستم تاریخ یا څلورستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د میله دیرشمې د جولای تر څوارلسمې کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د می میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د می په 23مه نیټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوي، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نیټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران په له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې سوی او دې ته لاره هواره سوې ده چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي. پرون نږدې ټولې رایې وګڼل سوې چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 160 څوکیو 15 خپلې کړې دي. د بني ګانتس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلی نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. د خبرونو پای. اوریدونکو 12:15 د تاسو د ازادي راډیو اوري. د خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله. فاریاب زموږ خبریال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړی دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې له جریان تاسو ته خبر درکوو. د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او دا چې پر کومو مسایلو غږېدلې دي زموږ خبریال رپورټ لري. په همدې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې له نوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له نوي کپتان ګلبدین نایب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو. د ازادي راډیو ته د خبرونو په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په کوم خبر پاڼه کې چې خبره سوې ده ویل سوي دي چې جمهور رئیس به د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره به د مرستې ځینې پروګرامونه غالبا اعلانوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی. کرم صاحب، داسې ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالان ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې ورسي، نو تاسې چیرته یاست؟ دقیقا اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري؟
تشکر. سلام عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد. قرار بود که طبق گفته اعلامیه ریاست جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه هم در اینجا ابتدا می کند و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشسته
دیر زیات منان. اوریدونکو تاسو زموږ د خبریال اکرام الله کرم څرګندونی واوردی چې جمهور رئیس نن میمنې ته تللی دی او هلته د میمنې د سل بستر روختون په افتتاح کې ګډون کړی دی او ځینې نورې عامل منفی پروژې به هم ویل کېږي چې افتتاح کوي او په فاریاب کې به د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې ځینې پروګرامونه ګوري او د هغوی له استازو سره به ګوري. په فاریاب کې به د مدني ټولنې له استازو سره ګوري او غالبا په دغه سفر کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو به خلکو ته معلومات ورکوي. خو د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته چې څومره پرمختګ کېږي معلومات درکړي. اوس څو د افغانستان پر سوله باندې یو رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند په پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي. د هند مرکزی پارلمان 533 چوکۍ لري. د رپورټونو پر اساس په هند کې د تیر وار پرمانیت خلک په 2014 میلادي کال کې سی او د رپورټونو پر اساس له هغه وخت تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات شوي دي. د هند انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په هند کې د هندو نشنلستانو ګوند بارتیا جناتا چې نریندرا مودی عمده کاندید دی او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی عمده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندی را مخکې کړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو، نو په پروګرام کې را سره اوسئ. اوس ورځو کابل ته، زموږ همکار رحمت افغان را سره په سټوډیو کې دی. د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده، پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي، نو پرونی پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي، یعنی معامله نسي ور باندې کولای، او په ځینې د سولې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کړي. افغان صاحب، نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسیدلې، پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی؟
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله، نن هم د درېمې ورځې لپاره دغه غونډه روانه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دغه درېمه غونډه نن په سپیدار ماڼۍ کې د اجرایي ریاست په مشرۍ باندې روانه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصالحې د رهبرۍ شورا نن په سپیدار ماڼۍ کې ناسته لري ترڅو بحث وشي کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم پیدا سره دا قطر غونډې ته ولېږي، همدارنګه په هغو فهرست باندې چې دا شورا تقلید شي او همدارنګه یو همشموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې به بحث.
بله، دغه درېمه غونډه د لدین ورځ دوه غونډې نورې هم په ار کې تر سره سوي وه. تېره ورځ هم په دې اړه باندې په ار کې ناسته درلودله. د یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ناستو کې د سولې پروسی کې په سرو کرښو هم بحثونه وسول. دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوري نظام د انتخاباتو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادي، د بیان ازادي د ساتنې، د اوربان ډول او د اسلامي احکامو په لیکېدو هغه موارد چې د سرو کرښو په توګه یاد سوي دي په دغه غونډو کې. د پخلاینې د رهبرۍ شورا په دوهمه ناسته کې چې تېره ورځ ترسره سوه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانوني او یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې وه. خو د حزب اسلامي مشر ګلوب الدین حکمتیار پکې حضور نه درلود. اجرایه ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یا هم د راتلونکو دوو ورځو کې به هغه پرېکړې یا فیصلې چې په دې برخه کې کېږي له اورېدونکو همدارنګه له رسنیو سره به
مت. افغان صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې که د نن ورځې د خپرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري، نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطعې وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطعې به په هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فرا، بلخ، سمنګان، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي. نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده. د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو، ګلیم او جکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي. اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار، کندهار، پلخمري، بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي د روان لمریز کال لپاره یې په دغه ولایت کې 3500 پراختیایي پروژې پلان کړي دي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود واحدین نن ازادي راډیو ته وویل له پلان شویو پراختیایي پروژو شاوخوا 15 دیرش په ملي بودجه کې منل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه پلان شوي پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلی شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې چې بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر وا بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو وا اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستاني کلدارې 533 افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخاباتو ته. وام اوریدل چې په هند کې نن د مرکزي پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 1533 چوکۍ لري. دغه انتخابات به چې نن پیل سوي دي، په اوو مرحلو کې ترسره سي. د مې د میاشتې په 28مه نیټه به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي: یو د هند صدر اعظم نریندر مودي چې د نېشنلستو یا ملت پالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي دی چې کورنۍ یې کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفي الله ستانکزي دغه وروستي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال درڅخه دا وکم صفي الله جانه، چې د هند د پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوځي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلوم؟
مننه. سکل د هند په انتخاباتو کې ټولټال 900 میلیونه هندیان راجستر شوي دي چې دوی به رایه ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80 میلیونه زیات هندیان دي. او په اوو مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله یې نن پیل شوله. تمه ده چې په دغې لومړۍ مرحله کې 1,240 میلیونه هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایه وکاروي. د هند دغه انتخابات به د مې تر 19مې په همدغو اوو مرحلو کې دوام کوي او بیا به 4 ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 4 باندې راوځي او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ سوی و بندیز لګولی، یا ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه دوی په نظر د هند د صدر اعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اتر پردیش کې چې د ده د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوې وې خپل نوم ثبت کړ او زرګونه کسان د ده هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اتر پردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابق د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله، که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه وویل، اول په همغې باندې لږ نورم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی، او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی او ویلي دي چې حاکم ګوند دروغ ویلي دی او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل وروستیو لاسته راوړنو ته اشاره کوي او وایي چې په همدغو باندې به موږ وکولی شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو وروستی قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډېر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز و. له پاکستان سره دوی وروسته له هغه په نښته واوښتل او کړکېچ ورسره زیات شو چې په کشمیر کې 40 ملیشه هندیان ووژل شول او مسؤلیت یې هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کېږي چې پاکستان کې به میشت وي. په همدغه خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمې بمبار کړې، ورپسې به پاکستان هم دغسې یو کار وکړ او د دوی ترمنځ کړکیچ ډیر زیات شو. په همدغه خاطر باندې چې نریندر مودي ډیر یو قاطع دریځ ښودلی و، خلکو د ده لپاره ملاتړ وښود او ویل کېږي چې ښایي د څلورو نظرپوښتنو له مخې ښایي دی بیا هم وکولی شي چې مخکښ وي. او دوی ویلي دي مشخصا چې 203 څوکۍ به دا وګټي، دغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو ګټونکي ګوند لپاره ضرورت دی. باید ووایم چې د هند پارلمان 545 څوکۍ لري، خو 543 ته خلک رای ورکوي، دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابیږي. په دغو 543 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یوازې په خپل تنهایی ځان وګټلې، او بیا نورو وړو ګوندونو هم ورسره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټلې. او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وي چې یو ګوند یې ګټي. بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي، او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري، ځکه چې تیر وار هم په انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو. دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره له پاکستان سره د هند کړکېچ زیات شوی دی. په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي، هره ورځ هلته پیښې کیږي. وروستۍ پیښه له انتخاباتو څو ورځې مخکې وشوله چې پکې 2 کسان ووژل شول.
ډېره مننه اورېدونکو، د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واورېدل. په هند کې تر 1940 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول، اول وار انتخابات په 1950 تر 1952 کال په مابین کې وشول، چې هغه وخت 3 میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سي دا پروسه تکمیل سي. نو په دغه نوي بهیر کې به ازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي. دغه داور انتخابات په اوو مرحلو کې کیږي چې د مې تر 23 پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې وروسته د مخکښو شوتو پروګرام لرو، دا پروګرام لایف خبريږي په مستقیم ډول خبريږي. نو بیا تاسو د اروېدو بلنه درکوم، را سره اوسې تر دغه پروګرام تر خبرېدو پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې کپتان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې داور څه ډول مقام خپل کړي؟ له ګلبدین نائب سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی ده، او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړی ده چې لکه راهیسی چې کپتان سوی دی، دی د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري؟
وکین دا یو ستر مسولیت ده. نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه لس 12 کاله ټیم سره پاتې سوی ما، هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم پیژني. نو دا کپتان خو یواسې په نوم باندې وي، نور ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. واکن دا یو مسولیت ما تر په غاړه کړی ده، او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزو.
زبخه په یاد دی اوټا فاشیس فلم چې ما کوت په جرسي کې ستاسو لوبه او ډیویژنونو نمخ کې، هلته ډیر ځوان وي، اوس هم ځوان، خو په هغه وخت کې ستاسو سن کم و، تقریبا 12 کاله مخکې. څه فکر دې کوو چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نور هم ښې لاسته راوړنې وکړم که څنګه؟
د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي، یو خوب وي څنګه ول په د ټیم کې ځای جوړ کی، او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره، خو ما دا کوشش وسه چې په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم، او بیا استا استا چې مسولیتونه زیات سول را باندې. نو اتمن هر څړې یو خپل یو ګول لري چې باید د ګول ته ځان څنګه ورسوم، څنګه دا ګول خپل اچیو کم، خو هڅه مې نه ده کړې چې زه کپتان سم یا ما چا ته ویلي، خو دا د بورډ په خوښه باندې. نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتان هم مخکې لوبغاړی وم، نو ما ته ټول یو رقم ته دي.
یو څه راته ووایه، ما له ځینو کمو خلکو اورېدلي دي، کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تاته به معلوم وي، وای په اول کې تاته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه، تا غوښتل چې بیټنګ وکړي که څنګه؟
اول ما بیډینګ سره ډیر اړیکوا نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډیر زیات و د کرکټ سره، مینه هم ډیره زیاته وه، ترڅنګ کې ورسره بالینګ مې هم کاو پارټ ټایم، خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې زه به دومره ښه بالینګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم. خو هغه وخت کې اوس نیم یادېږي چې دولت احمدزی دما کوچ و انډر 17 کې، هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه. یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم، ځکه چې ډېرې سختۍ راسره تېرې کړي په هغه وخت کې. دومره مېم یادېږي چې بیټنګ ما نشو کولای، ځکه موږ خو ټینس بال کوو نو ہارڈ بال لو بٹ دیر ار ڈیفرنٹ ٹینس بال نہ نو غو بیا نٹ پوری اس میں یاد جی دا غو پخا بیا نٹ پوری غرا تا تڑلا وینا وے تو سے ڈرائیو کا بال زارا
من نہ دو اس لپارہ خاص پلان لری چ فکر کوی د لوبدل مشر پتوگا باندې بیا تطبیق کی او سن وقت ضرورت دی تا په نظر
پلان خو دومره نه ده، خو ان شاء الله دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو خو پلیټ فارم ته برابر کم، هر یو خپل ځمواریو په ځنی په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول په ځنی په ټیم کې. ما دغه کوشش چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوزو. دا یوازې ما پلان نه ده، باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوزو. دا
افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان، راشد، ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې یوځای کیږي او څو وخت به درځي ساوت افریقا ته؟
ان شاء الله ډېر ضرور به دوی سره ټول سره یوځای کیږو. راشد، نبی او مجیب زدران دوی خو په آی پی ایل کې هلته مصروف دي، نو دا د هغوی لپاره هم ډېر ښه پریکټس ده، یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره. او اصغر به هم ان شاء الله ډېر ضرور راشي ټیم سره، هغه لږ د اوږې ستونزه ده، وګای خو کېده، نو ان شاء الله هغه به ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چیک اپ کوي خپل، نو ان شاء الله هغه نه بعد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد ان شاء الله هغه ټیم سره یوځای کیږي.
د افغانستان لپاره دا دویم ون ډے نړیوال جام دی، یو ورځنیو نړیوال جام دی چې لوبیږي. پخوا په استرالیا کې په 2015 کال کې دوی ولوبېدل. افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر؟
هغه وخت وګوري او دې وخت وګوري نو ډېر فرق کړی افغانستان ټیم. یعنی زه ورسره په دې جرنی کې زه ورسره یو ځای یم، یعنی تر ډیویژن 5 نه زه دې سره یو ځای یم. یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګوري په دنیا په بهترین لوبغاړو کې موږ لوبغاړي شمار کیږي. یعنی یو مثال نشتا او هغه په حقیقت کې دی، په راشد ارمان سو، محمد نبی ساحل سو، رحمت شاه زرمتای سو، داسې نور لوبغاړي دي. نو یعنی ځکه وایم تر غنه تر دې خواته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویلو چې والا افغانستان ټیم ده، نوی ټیم ده، پرمختګ کړی ده، ورلد کپ ته روان دي او دواګانې پورته کوي. یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل زموږ لپاره افتخار و، خو دا ځل هغه ټیم نه ده. ډېر بدلون راغلی ټیم کې، ډېر چینجز راغلی ټیم کې، اهلکان په خپل مسولیت باندې پوه شوي دي. هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی روزونکی، نوی کوچ کپتان یو ګلبدین نایب، دی وايي پخوا به د افغانانو ټیم یوازې په افتخاري ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه، خو دا وار دوی داسې نه دي او دوی به دا وار سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي. د نړیوال جام لپاره مسابقې په انګلستان او ویلز کې سره ښکل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت کې زاب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د جمهور پر ورسیږي. موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي، پل نه لرو، د کشکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیره نه لرو، او یوه اندازه مځکه چې زر جریبه مځکه ده د هلمند پر غاړه د اوبو دغه څخه تخریب شوې ده. نو د خلکو بېشونه او جریبې او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوي دي. زموږ د دغه مځکې اسنادونه په ولایت او په ولسوالۍ کې له منځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت دي، درې جلده کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي، د خیراجات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي. نو زه غواړم د رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواستوي، چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او دغه خلاص. په احترام، السلام علیکم.
زمانو می عثمان جلال آباد خار نه میڑی کنے ولی ز پیغام لرم کی مند کنن ولایت خط د جنگ نه راوتیو اس نه لرو نه ډوډۍ لرو هیڅ شی نه لرو نه خیمې لرو او په شر کنډر کې پروت او اشرف غنی او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې مونږ سره کومک وکړي د الله رضا د خاطر دې مونږ سره کومک وکړي دې باران د پراتیو هیڅ څه نه لرو مننه
لوګر ولې د انځر ولسوالۍ نه سره پرماس کیم لوګر ولې د انځر ولسوالۍ ته ور سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي موږ پیغام موږ په ټول چارواکو ته ورسیږي او سلام په اختنام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوردونکو ورسته د مخکښ شوز پروگرام درو مخکې ما وویل چې دا پروگرام لایف دی معذرت غواړم دا پروگرام لایف نه دی دا پروگرام مخکې لمخکې سب څه وینو که تاسو ټلیفون راوونه کی ډیر بشوي خو په یاد ولري چې د مازیګر په څلورو بجو پوري به د ازادۍ په چپو کې پروگرام لرو د ازادۍ په چپو کې پروگرام لایف خبريږي په مستقیم ډول خبريږي به تاسو هم پښتنې کولای شئ هم ټلیفونونه را کولای شئ خپل نظر ووایئ سوس ملالی بشیر ته مهمه خبرونه لنډیز وایي
د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی دی د جمهوریت ریاست څخه په خبراسیو یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر به په میمنه کې لسی لاب تپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني تمد چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوه اونۍ کې اعلان شي د برتانیې صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د محاول ویش په تمدیدولو سلاسه ویدیا او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې سوی دی
اوس هم د مخکښ شوزو پروګرام تاسو ښه وخت غواړم خدای دې وکړي چې په پروګرام باندې خوند واخلئ
مخکښ خزی
السلام علیکم فرشته مرسلیم او تاسو ته د مخکخه خوځ خبرونه وړاندې کوم نن موږ سره میلمنه ځوانه تکړه او هڅاند ژورنالیست دیوانه درده دیوانه در هغه څوک چې تاسو له تازه خبرونو پیښو او نور مسایلو خبروي په خوا کې تفریح پرونی هم درته وړاندې کوي د دیوی نادر یو بل نادر کار بیا دادی چې د میرمنو ټولنې جوړوي د غوستون زیوري بیا په دې ټولنه کې په ګډه سره پال خبري کوي په هر حال رزوخ په دیوی جانیدا ورن په پایل کې پښتنه وکم چې والی د خبريالي برخه والی د ژورنالیستي برخه یعنی کار نه خو ډیر دی آیا شوق علاقه او اقتصادي مشکلات و څه
سلام پر تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته او بل خصوص هغه همکاران تاسو د خبرونو په جوړولو کې موږ سره ملتیا کوي د هر څوک لمشومتوب نه یو هیله لري یو تصویر لري د راتلونکو لپاره نو ما هم یو تصویر دلو دغه دا چې په یو د کورنیانو کې کله چې هغه کورنۍ تلویزیون ته ناست دي او دغه تلویزیون کې ما خپل تصویر غوښت چې وګورم یو داسې څوک چې خبر وایي یا داسې څوک چې راپور وایي یا داسې څوک چې یو جالب خبر نه خلق خبروي او ټول کورنۍ هغه تلویزیون ته ګوري او هغه ډیر په شوق باندې یو عموما هغه تصویر مال دی چې په تلویزیون کې په خبريالانو او یو ژورنالستانو باندې هر کورنۍ یو بیل باور لري دغه هر خبر باندې باور لري نو همدغه تصویر ما هم د خپل تصویر کته په راتلونکو کې چې داسې یو تصویر باید زما وي نو همدغه لامل و چې ما ژورنالیزم برخه انتخاب کړه او بلاخره سلور کال از دکړې مې پکې وکړې او سه کال فارغه شو
او ډیر ښه تاسو سره لدی چې ما سره وې تاسو کارم کول بیلابیل رسنیو سره راځو دې ته چې کله تاسو په پایل کې د مسلک ته مخه کړه کارم پایل کې لکه مستونزو سره مخ شوی
دا یو واضح خبره ده چې په افغان ټولنه یو سنتي ټولنه ده او دلته د امنیتي ستونزو سره سره موږ ټولنیز ستونزې هم خورا زیات لرو کله چې ما هم پایل وک د ژورنالیزم برخه کې بل خصوص د خبريالي برخه کې چې کله زرا لمنو د باندې چې کله ته وځي یو بیل دنیا ده د کابل خار یو بیل تصویر لري انجنونو لپاره نو دا واځي خبره ده چې تب د بیلابیل خلکو د خبرو سره مخ کې بیلابیل اندونه نظرونه وستا پاړه باندې دوی وړاندې کوي بدون دې چې تاسو یو پیژنې بدون دې چې دوی پوښ چې ته دلته سکارا یې دوی پتا په وړاندې بیلابیل نظرونه وړاندې کوي بیلابیل خبرې درته کوي دا ټول دې لپاره چې ستا هوډ کم کې زه هم دې شان سره مخسوي يم دا یو
ځکه سمره په تاسو باندې به تاثیر وکړي ټولنې دا ډول برخورد چې هغه یو خدينه خبري علي سر کوي
زما پاند دا سې برخوردونه چې کله یو انجلۍ هغه انجلۍ بل خصوص چې هغه غیزان پیژندلې وي هغه ظرفیت د عمر وی یعنی زده کړې کړي وي کله چې هغه دا سې ماحول سره مخ کیږي دغه هوډ لا هم پیاوړې کیږي نه کمزورې کیږي زه دا سې وم یا شاید نور د سنې وي اما کله چې زل تاسو یو شسر مخکېم زه وایم چې نه زه خې زبه دا د دې نه مختزم زبه یو ځای ترسیګم کېدې شي پراتلونکو کې د دغه سیستمونو د ختمولو لپاره زه یو سوګوسم
bale نو تاسو هم دا تصمیم و هم دا وډ چې تاسو د مخکخه میرمنو په ډله کې یاست دی وجنې نه وځي په ټولنه کې مشکلاتې اکثره د شکورنې موږ لرو چې دوی هم نه غواړي چې د غوخور یا لور لارې سي خبري علي وکاله به له خلکو سره مرکه وکاله به له زینو تلارسي په تیر بیا هغه څوک چې خبر جوړې دي پیخ زینو تلارسي آی په کور کې خپل د مشکلات سره نه مخ شوی
نه کورنۍ یو ډېر روشن فکر کورنۍ ده سره لدی چې زه دا خبر کوم چې په پنځه ټولنه کې یا هم په هر ټولنه کې چې وي د ویجلې د پرمختګ لپاره لومړنۍ خلک چې هغه پرمختګ ته حسوي هغه کوي چې د لور پر اتلونکو کې رول لوبوي هغه کورنۍ نه نو زما کورنۍ هم یو له دوه کورنۍ سره لدی چې زما په کورنۍ کې حتی یو میرمنې وظیفه نه کړی یو میرمن یو عادي چې موږ وایو چې معلمي یو ډیره عادي وظیفه ده چې د خزای کوي هغه دند چانه و اجر کړی ما ته د اجازه راکړل شو چې زه لاړ شم په خبریاله شم زه پر سنۍ کې کار وکم نو د کورنیو دغه ملکیا د هر انجلیس لپاره ضرور ده
تاسو سره لدې چې یو ژورنالیست یا بیرون کار کوي له بیلابیلو رسنیو سره تاسو په کار باندې اخته یا تاسو په کور کې ځینې مسؤلیتونه لرئ څنګه بیا دغه مسلک سره چې مګو تاسو لرو خبري علي دا آیا رسیدای سي نور چارو ته هم
زه اوس په خپل وظیفه یادند کې ډیره مصروفه اندې لپاره چې موږ سهار راځو تر مازیګر پورې هم د دفتر کې اوس ورسره لدین بیا کور ته ځو یعنی ډیره مخکې چې دند پیل کما په کور کې مسولیتونه ډیر درلوده اما کله چې ما دند پیل کړي هو مسولیت لرم خو هغه مسولیت چې ما ته په خوره کړو کېده اوس نه راکول کېږي
یعنی کورنۍ کې نور کسان ستاسو سره مرسته کوي
دغه په بشپړ ډول زما ملاتړ کوي او زما سره کومک
بیشتر از ویت استیم مسلک برخی تا کلا چی کار کوی کنه دلت خو معمولا مرکی کولی لیکلی بیرون تلیلی داشین پا دقو برخو که کما کار دا چی دیر زیاد دی خوخیگی
دی ما شخصا لیکوالی سر دیر امینه دا ما دی ورزی سلی دلی دی اغا پا یو هنری بنا اوران دی کم او زی زیادتر پا طول نظر سنوی که بیا اغا اوران دی کم او لیکم ای پوست کم ای نو کلا چیز خبر راوړم نو د ما زیاتره فوکس په دې چې زه هغه خبر سر ډول ولیکم یعنی په هغه کې د سی او الفاظ وکړول شي چې هغه خلکو ته عادي وي خوندور وي او د سی الفاظ چې هغه په عام ډول وي پوشي په نو د مالک والی برخه عام ډیر مینه در سره مې ډیر یعنی توجه ورته چې زه باید یو خالق والا وسم یو خ الفاظ راټول کوم وی لیکم
یا خو هغه لیکل دي چې تاسو لیکي کنه په خپل خواخه باندې یو څه لیکي د بي ټوټالي کې یو کیسالي کې د خبر برخه خلی کلی سي ک بيرته تاسو دند تر اوسه د یو پروګرام خلی کلی سي یو خبري گزارش خلی کلی سي کوم څه کې ډیره راحتي
زه زیاتره خبر خو زموږ مسلک دی د هفته شپه ورځ موږ هر ورځ یو خبر لرو هغه لیکو خو د ما زیاتره مینه د هنري لیکنو سره ده او له داسې لیکنو سره چې هغه د ټولنې تصویر په هغه کې هغه اصلاحي بڼه ولري
تر اوسه پورې چې تاسو کار کړی ده کنه په دومره وخت کې هغه کار دي تاسو چې هغه دي خبر برخه کې وي کړي تفریح پروګرام دي برخه کې وي چې ډیر سټایل سوی هغه دي پیاد د کوم و
ما په تیر میاشت کې ما د خزو پاړه باندې یو مستند جوړ کړو په دې کې مو زیاتره هغه خزر اخیستې وي چې هغه ټوله د افغانستان پر مختللې سیروي په دې خزو کې د ورزشکارانو څخه نیولې تر هنري برخه کې چې دوی کار کول، لیکوالان وي، سندرغاړي وي، همداسې په نظامي برخه کې چې کار کوي، سیاست برخه کې چې کار کوي، ما په دوی باندې ټول دا یو ځای راواخیست او یو مستند پی جوړ کړ د خزو نړیوالې ورځې لپاره. نو هغه د خلکو لخوا هم ښه ستایل شوی و، او یعنی هغه دوستانو هر چا چې ما ته نظر کړی د دغه په اړه ډېر مثبت نظر درلود، چې یعنی واقعا وایي دا یو د افغانستان یو پرمختللی سیره نړیوالو ته وړاندې کوي.
کله چې تاسو د میرمنو لپاره په کوم ریپورټ باندې کار کوئ یا خبرونه هر څه چې تا باندې تحقیق کوئ، له میرمنو سره کښېنئ، خبرې کوئ، هغه ډېره جدي ستونزه د دوی څه ده چې تاسو خپله ډېره زیات متاثره کړی؟
ما چې کله د میرمنو سره یعنی کوم ریپورټونه کړي دي یا د دوی سره کومې مرکې کړي دي یا ورسره کښېناست یم، هرې میرمنې چې په افغانستان کې پرمختګ کړی هغې یو ډېر تریخ تیر تیر کړی دی، یو یعنی تیر یو تریخ واقعیتونو سره مخ دی. کله چې دوی غږیږي او بالاخره د دوی په څیره کې بیرته هغه خوشحالۍ هم لیدل کېږي چې دوی بس هغه ځای ته رسېدلی دي چې هغه تیر اوس دوی هیر کړی دی، او اوس داسې ځای ته رسېدلی دي چې په چا پورې مربوط نه دي، مستقلې دي او کولی شي چې خپل ژوند په اسانه تیر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، تاسو سره لدی چې یو تکړه ژورنالیست یا تاسې د میرمنو ټولنې جوړوي، دوی راغواړی هلته کښېنه، له دوی نه د دوی مشکلات اوري، بیا یې حل کوي. څومره تاسې د دوی په دغه وضعیت کې بدلون ګورئ له څو کلو وړاندې نه بیا تر اوسه پورې؟
نو زیاتره وخت موږ همداسې یو مجلس جوړوو، په ډېرو کمو امکاناتو هم داسې یو مجلس جوړوو چې دوی موږ سره کښېنو، ورته وایي چې تاسو له کوم ستونزو سره مخ یاست. دوی وایي چې موږ له دغه ستونزو سره پلانونه هم څه دي راتلونکي ته، دا پلان حد اقل موږ وکولی شو چې هغه راتلونکي پلانونه دوی لري هغه ته یو تګلار ورته جوړ کړو چې ته څنګه کولی شي، له کوم ځای نه شروع کړې، باید څه وکړې، کوم ځای ته باید ورسېږي، دغه ځای ته چې ورسې وروسته له دې نه څه وکړې. دا هغه خبرې دي چې یوې نجلۍ ته د هغې راتلونکی هغه راتلونکی چې کوم هدف لري هغه ته رسېدل ورته اسانه کېږي. نو دا زما په هند هر هغه نجلۍ چې یو څه ناڅه دنده لري او یو څه په خپلو پښو باندې ولاړه ده، کوی شي که نور امکانات نه لري، د نورو نجونو سره په کښېناستا د هغوی ستونزې واوري او حد اقل د هغه ستونزو څخه د وتلو تګلاره وکړي.
افغانستان غوندې یو ملک کې چې دلته دونه ډېر سهولتونه نشته لکه په نوره دنیا کې چې دي، طبعا هر مسلک ته څوک مخه کوي نو باید زمینه ورته برابر شي، باید پوهنتونونه وي چې لاړ شي هلته زده کړې وکړي. د تاسې په نظر چې یو ژورنالیست یاست، څومره دا اسانتیاوې شته چې یو څوک غواړي هغه مسلکي ژورنالیست شي او هغه ته اسانتیاوې برابرې، هغه ته زمینه برابرې؟
زه په خپله د کابل پوهنتون څخه فارغه شوې یم، څلور کاله مې لسان زده کړې کړي دي په ژورنالیزم برخه کې، اما تر مادام لیدلی چې په رسنیو کې غیر مسلکي خلک هم کار کوي، او هغه د دې لامل کېږي په راتلونکي کې چې هغوی څخه داسې یو کار وشي چې بیا هغه کس چې دا خبریال دغه تم بیا نیوکه نسي، هغه ویل چې ما د برخه کې زده کړې نه دي کړې. د مسلکي ژورنالیستانو اړتیا بیخي ډېره ده، د دې لپاره چې کله چې یو ژورنالیست مسلکي نه وي، هغه نشي کولی چې هغه واقعیتونه په صحیح ډول خلکو ته وړاندې کړي. نو زما په اند کې باید دې برخې ته ډېر دولت پام وکړي، د دې لپاره چې همدا ژورنالیست چې د یوې ټولنې د یو هېواد نمایندګي کوي خلکو ته، یا هم د هغه ټولنې تصویر نړیوالو ته وړاندې کوي. موږ همداسې ژورنالیستان لرو چې هغه د جنگ ساحې ته ځي. یوه ښه خاطره لرم چې کله چې اوربند شو او طالبان ښار ته راغلل، نو د موږ د یوې رسنۍ یوه ژورنالیست تللې وه ښار ته او طالبانو سره غږېدلې وه، دا ټولو ته ډېره جالبه وه، ډېره جالبه ورته تمام شو. موږ باید داسې ظرفیتونه وروزو، نور دا توپیر نه وي چې دا ښځینه ژورنالیست ده، دا باید دې ځای ته ونه رسي، دې ځای ته لاړه نه شي، یا دا نارینه، یا په دې موضوع باندې باید دا ښځینه ده، دا باید کار پېونه کې نارینه باید، د دې لپاره چې ظرفیتونه چې کله یو رنګه شول دوی دواړه کار کولی شي. کله چې دوی دواړه کار په یو ډول وکړو، نو ټولنه واضح خبره ده چې پرمختګ سره.
فکر کوم چې کومه بل اړیکه لرو. مهرباني.
بله سلام علیکم.
بله سلام، مهرباني.
اورې ښه جوړې بخیر یم.
ژوندۍ اوسې؟ نوم دې راته وایه.
نوم عادل ده، له پولیس سره خلنه سره اړیکه نیولم.
مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
خوړې ما پوښتنه دا ده، زه خپله ژورنالیزم برخې سره ډېره زیاته مینه لرم.
ډېر ښه،
زما ډېره عادي پوښتنه ده خوړې، زه کومه برخه کې ډېره مطالعه وکړم ترڅو ژورنالیزم زما ډېره مینه ورسره لرم.
دا پوښتنه به له تکړه ژورنالیست ډیوین ادرس څخه وکړو. ډېره مننه، تاسو غواګ اوسئ.
وخیر
چې مونږ نن او زنده اوسئ خدای پامان. دیو جان دی ورور پښتنه دی واوري دا وایي چې زه ژورنالیزم سره ډیره زیاته علاقه لرم څول ولم چې زه یو تکړه ژورنالیست یم.
د ما دی ورور ته دا سپارښتنه ده چې دوی اوله هغه کتابونه ولولي چې دوی ته په زړه پورې تر څو دوی د مطالعې سره بلد شي، د حروفو د جوړولو سره بلد شي، د جملو راټولولو سره بلد شي. وروسته له دې نه دوی د روزمره هغه خبرونه چې دي یا هغه روزمره پېښې چې دي هغه د تعقیب کړي. د دې لپاره چې دا د دې لامل کېږي چې دا د هغې هېواد یا د هغې ټولنې په اړه معلومات کافي شي. د دې په هره ورځ چې مثلا د سولې موارد دي یا هم مذاکرات روان دي یا هم بلې نورې موارد دي، دا چې کله په دې دا مورد ښه تعقیب کړي څو ورځې، نو دا په دې باندې ښه پوهېدای شي او بعد بل تعقیب نه دا په دې توانېږي چې هغه په اړه یو څه هم ولیکي.
بلی اړیکه لرو، دا به واخلو اړیکه پرې سو مهرباني.
نو دا چې کله تعقیب کړه کولای شي دغه په اړه یو څه هم ولیکي. کله چې د لیکلو توان پیدا کړو دا کولای شي چې یو ښه ژورنالیست اوسي، یعنی یو ټولنې واقعیتونه ولیکي او خلکو ته ورسوي.
او په خوا کې عملی کار کول هم کېدلی شي چې د نړۍ یو تکړه ژورنالیست جوړ کړي. اړیکه لرو، بلې مهرباني، خپل نوم راته وایې.
بلې، السلام علیکم.
السلام، خپل نوم راته وایې.
په خیر اوسې، شیرزان د کابل څخه.
ډېر زیاته مننه پوښتنه مطرحه.
مننه، موږ پوښتنه دا ده چې څنګه کوی چې یو تاسو خپل جرأت زیات کړئ، یعنی اوسې کول په غټو غونډو کې غټو ځایو کې چې ډېر خلک یې جمع په مقابل کې وغږیږي.
هلته ویاندي و کې. ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه. ډیوه جانې، رښتیا هم یو څه چې دغه موږ تاسو مسله کې ډېر مهم دي، د ژورنالیزم په مسله کې هغه جرأت ده. یو څوک به ډېر ښه تکړه وي، هغه به ډېر ښه مسلکي، مګر د خبرو کولو جرأت نه لري. په دې اکله له خپلو تجربو راته وایي، اول کې جرأت څنګه وي، وروسته څنګه وي، په څه سره جرأت زیاتېږي؟
زه به دلته دوه مثالونه ورکړم. یو ورځ زه تللی وم، یو د پانتون محصل وم. د پانتون محصل له نودنه مې غوښتل چې یو کلپ اخلو تلویزیونی، اما د سلوار یعنی مایک به راوخسته، کله به خبرو ته شروع کړه بند به پاتې شو، خبرې نه شوې کولای. سره له دې چې ډېر تکړه وو خو نه شوې کولای. اما بل ورځ ما بیا داسې یو کسرم، یو بل داسې کسرم.
ډېرې بخښنې سره ډیوه جان، یو بل اړیکه به واخلو. بلې مهرباني، خپل نوم.
سلامونه تاسو ستاسو درنې مېلمنې ته سلامونه.
تاسو ته هم ډېر سلامونه. یې مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
تشکر قاری صاحب، پرسنی او جوزجان څخه ستاسو مېلمنې سیم پوښتنه داده چې څنګه هم په دا نورو ارسو کې ژورنالیزم خاص کې ژورنالیزم شون یو مظلوم کشر دی، یو بې طرفه کشر دی. او بل پوښتنه مې داده چې په آینده کې بیل ژورنالیست بیل د ژورنالیزم له ارسې نه د دغه رښتې نه و سیاست هم راځنګل غواړي که نه غواړي؟
ډېره زیاته مننه له پوښتنې نه. مو که څه هم ډیوه جانې دا پوښتنه په پایل کې ځواب کړه، خو د تاسو لپاره به یو ځل بیا هم دا ځواب درته وایي.
ما په پایل کې هم وویل چې ما خپل سره غوښته چې په هغو کسانو کې ووینم چې خلکو ته د ټولنې واقعیتونه رسوي یا خلک له هرې پیښې نه خبروي. نو ما غوښتل چې زه هم له دغو کسانو نه اوسم، او دا د دې لامل شو چې ما ژورنالیزم برخه انتخاب کړه او بله خم څلور کاله زده کړې پکې وکړې. او بله پوښتنه یې دا وه چې راتلونکي کې څه غواړي؟
سیاست ته مخه کوي که به همداسې خبریاله پاتې کېږي؟
سیاست ته یعنې زه هدفونه لرم. هدفونه د ما یو واضح دریځ دا دی چې زه راتلونکي کې یو مثبته څېره اوسم. یعنی یو څوک مې چې وویني منفي څه یو څه رانه نه وایي، یو مثبت راته وایي. او یو دا وي چې هر کله مې چې څومره توانایي وي زه خلکو ته ښه ورسوم، یا د ما له لاسه ښه وویني بد نه. د سیاست برخه یو ښه برخه ده، خو هغه کې سړی په رښتینی ډول کار وکړي. نو که په راتلونکي کې داسې یو څه سره زه مخ شم او په دې کې زه پوه شم چې زه د دې لارې کول شم چې یو څو نفر ته ګټه ورسوم، نو هو ولې نه زه به سیاست هم هو. خو له هغه نه مخکې باید زه د دې ظرفیت په ځان کې پیدا کړم چې زه دغه دنده ښه مخ ته ویسم، یعنی سیاست برخه ښه مخ ته ویسم، او وروسته له هغه نه به بیا
مخکې مو هغه د فکر کوم اوریدونکی فکر ښه کې لرو. بلې مهرباني، خپل نوم راته وایي.
خوراکي څنګه جوړې؟
ډېره زیاته مننه. نوم دې راته وایي.
نوم رحمان الله له کونړ ولایت سره خبرې کوم. دا مېلمانه نن دا پوښتنه را کړه مخکې ما مطرح کړه تاسو خو یې سپړی دا پاکستان د لیګره تور خم کې ها، او دلته د زنانه چې پاسپورت څه کوي کنه، د زنانه او پاسپورت څه لري څه کوي ها، او د شوې ما کړه چې دا د سړو په ځای زنانه راشي، د زنانه او د زنانه ګوري، د سړو د سړي ګوري. دا خبرې نه دا شي کولې.
بله، او دا به ډیر ومامريدي تاسو پوښتنه وخته مننه مننه خیروسی خو هم د سيتي په برخه کې ضرورت ډیر د میرمنو ته د ژورنالیزم په برخه کې ضرورت ست فکر کوم د ورور هدف هم داو
زه مامم دا هدف خپل کوم که چې موږ اشاره وکړو چې په هر برخه کې
میرمنو ته ضرورت ست
ارتیا لرونو په هغه برخه چې تلاشی ده او یو عادي او دند د نو ګورو چې ټولنې خلک سره غوښتنه کوي غواړي چې غلطه باید یو خزینه اوسي نو کته غواړي چې غلطه یو خزینه اوسي نو خپل لور خورت هم اجازه ورکړي غوی راووزی او کار وکړي
بله هغه کسان چې دوی د میرمنو له کار سره بیا په تیرې د ژورنالیزم په برخه کې مخالف دي نو غوی ته سی ویل سی چې کچیر تاسو پوسه چې دغه د تاسو خورګانې په سره کم سخت شرایطو کې کار کوي نو هیڅ کله به تاسو د کومې خبرې څوس لري دا به ونه کوي کراسو دې ته بیرته دی وجان چې معمولا کله چې دغه خځینه ژورنالیستان ټلیفون کوي یو چا سره اړیکه نیسي هغه د خبرونې لپاره د پروګرام لپاره او مخکلی زدا پختنه مترکه فکر کوم اوریدون کیده bale مهربانی خپل نمبر ته وای
السلام علیکم تاسو سلام ز در رادیو ټول کار کوم کار کوم سلام کوم
ډیر زیاته مننه د ټول له خوا به ز درته وایم چې علیکم سلام پختنه مترکه
عبد الحکیم جمالی مد فرا ولایت بکاوډ صالحخه
مهربانی تاسو خو به خبرونه اوریدلی وی چې موږ سره تکړه ژورنالیست دیوان نادر د پختنه ورنه مترکه
ما د دینه دا پښتنه د چې څومره دا کوله چې معنا نور خو نو ته معنا د غوړ کې مشوره ورکې چې معنا په ژورنالیزم کې معنا د غوړ کې پات
bale د تاسو راک می واورید مهرباني لږ زره موزیک سره ګرځي ځل کې بیرته یعنی دا دیوا جان څومره کوله چې نور میرمنو سره د ژورنالیزم په برخه کې مرسته وکي امدا مختل چې وایې
واو دا مرسته وانه مهرباني
bale ډیر مننه ځوندې اوسئ خدای پامان دیو جان تاسو پوښتنه وکړه
اوه ما پوښتنه وکړه په جواب کې بایم دا وایم چې هو زه هغه سم چې پوس کې پوره یتمن غواړم چې د دې لاري خلکو ته خدمت وکړم یا هم په بل خصوص خزوته نو که زه له داسې خل سره مخ کېږم چې هغه ما ته وایي چې زه غواړم چې ژورنالیزم برخه کې پوښم نو د ما لمړنۍ سپارښتنه بایم دا وي چې هغه مواد هغه کتابونه چې ما زده کړی ورنه کړی دي یا هغه څه باندې چې زه پوهیږم هغه پلمړي سر کې غته ورسم ما ورسته لغنه کاغه عملی توګه غواړي چې زده کړی وکړي نو هغه سپونه چې ما تیر کړی دي یا هغه عملی کارونه چې ما زده کړی دي زه به پوره ډول کوشش کوم چې هر څه غته ورسم ما هغه هدا اقل دومره وطن چې هغه اصول کې او
تر
یو ځای ورسم
بیا مړی کلرو مهرباني خپل نمبر ته وایې
بلې خور سلام علیکم
سلام خپل نمبر ته وایې
مې اکبر شاه دې د کندهار سار څخه
ډېر مننه پوښتنه مترکې
ما مې مېلمنه خور څخه دغه دې چې پیغام چې د نور خوند ته مثال دې ذکر وکي یا ډاکټر او یا انجنیر او یا یو بل سایتاب دې پاتې دا چې مکتب وای بارولاري سی هغه دې شروع کې اپشټای باندې ولاړی دا څه پیغام لري او بل پوښتنه مې دا د مثال چې وعده کړی دې بچان لري کنه لري
bale اتمن دا پوښتنه به ورنه وکړو ډېر زیاته مننه خیر اوسې
مننه خیر
او مننه هغه تاسو خپل خبرې تراسي
نو په ځکه دغه مله مې او چاته خو ورسېږي چې غز هدا اقل غس چې ما زده دی غدې ته ورزدکم نو په سترګو زدا کار کوم او د دې کار نه هیڅ وخت شاته نه کیږم او هر څه مې چې زده وی هغه باندې هغه پوکوم او هغه غته رسول
bale مونږ د مخکخه میرمن په خبرونو کې د ژورنالیست میرمن په ژوند په مسلک په دوشن باندې خبرې کوو ورځو بیرته دي چې دیو جان ما تاسو څخه مخکې پوښتنه وکړه بیا چې نوریدون کوي په لاین کې او پاتې سوغه ما ویل کله چیرته زنګ وای ټلیفون کوي د خبرونې لپاره د موضوع لپاره غوړی لغسر یو مرکه ولري بیا هغه به ډیر یو لوړ مقام کې کار کوي بیا مزایمت کوي یو زنګ ول کې یو د خبرونې څو وخت نشریږي او د غاکت څنګه ست دا سم موضوع اترسونه مخسوي او څورته ویل غوړي
دا سم موضوع هغه وخت منځکه چې هغه یو څه غلط ویلي یا یو هغه څه چې ویلي چې هغه خپل په ډاډه نه دی او لخلې وتی دي نو دا زیاتره به ورته د تراډی کني سي درته وای چې مثلا دا ځای مې دا خبر میرانه ولې دا کټ کا دا ایڈیټ کا او بلا بیل خبرې نو هغه ته مې دا وینا د چې تاسو اوله هغه سبا نش پوهیږي هغه وای اما زه ما هیڅ کله نه دا سې کړی دي چې کټې کوم ول مې ځي سمونه کوم
اما رقم ورته نشر سي رګرسو بیرته دې ته یو ورور پوښتنه وکړه چې کله میرمنې راځي تاسو سره خپل ستونزې مطرح کوي کله تاسو کینې په ګاړه سره مشوره کوي څومره تاسو پرې توانیږئ چې دا دغه مشکلات حل کړي.
ما مخکې ویل چې موږ ملګری زیاتره وخت سره راټولېږو، کینو په خپل منځ کې هغه ستونزې چې د حقوق کېږو، په خپل راتلونکي هدفونو غږېږو، او داسې ناستې د هر چا لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. دې لپاره چې که ته هغلته یو نظر ولرې، یو څو نظرونه چې نور واورې، شاید په فکر او په پوهې کې هم ډېر تغییر راولي. بیا چې هغوی داسې خبر په دې کې و چې تاسې مثلا هغه ستونزې چې واورې هغو لپاره څه کولی شئ، نو موږ چې کله داسې مجلسونو کې ګډون وکړو، نو یو فکر لرو، سل فکر نور اورو، او دې فکرونو نه موږ په دموږ په پوهې کې ډېر تغیرات راځي. نو کله چې یو ښځه راځي او وایي چې مثلا زه داسې ستونزه لرم، دې ستونزې له خلاصون سره لپاره څه وکړم، یا هماغه مجلس کې یو څوک مطرح کوي خپله ستونزه، وایي چې زه داسې ستونزه لرم، څه باید وکړم، نو موږ نور نشو کولی هغې ته هغه علمي تګلارې چې دي هغه ورښیو چې مثلا ته د دغې تګلارې څخه کار واخله او داسې مخته لاړ شي، انشاءالله دا ستونزه به دې حل شي. او که داسې یو ستونزه وي چې هغه کې مالي لګښت وي، نو دا کولی شو چې بیا له خپل هغه دوستانو نه چې دوی توانایي لري له هغوی نه مرسته وغواړو، تر څو د دوی سره مرسته وکړي او هغه ستونزه یې حل کړي.
بله، تاسو هم د راډیو په برخه کې کار کړی، هم د ټلویزیون په برخه کې قدرت وایي چې د یوې مېرمنې لپاره په راډیو کې کار اسانه ده که په ټلویزیون؟
د ما په اند په راډیو کې اسانه ده، بلخصوص که دوی په خبریالي برخه کې کار وکړي او تولیدي موضوعاتو کې کار وکړي. د دې لپاره دې ته دوی اړ نه دي چې د باندې وزي کوی شي په هغه د داخل کې تماس ونیسي. یوه بله مهمه خبره دا ده چې د موږ په ټولنه کې راډیو بیا په دې ښه ده چې خلک یې انتخابي هم د دې لپاره چې سیره یې نه ګوري، یعنی هغه مجهوله دي خلکو ته او تنه یې نوم او غږ اوري. نو دا زیاتره کله چې تاسې به هم کله چې ووزي شاید څو ګمونه پیژني دومره، د دې لپاره چې تنه هم غږ اورېدل شوی دی. او هغه نجونې چې بیا په تلویزیون کې کار کوي هغه مجبوره دي چې له ځانه یو کمانډو جوړ کړي او د باندې
بیا بیرون ووزي. د خلکو برخورد څه رقم ده؟ مثلا ته په تلویزیون کې کار کړی ده، بیرون خلک پیژني، تشویق زیات ده او که زورول؟
موږ دوه ډوله خلک لرو، یو هغه خلک چې فکر یو څه روښانه شوی دی او یو هغه خلک دی چې په هماغه ځای پاتې دي. نو د دوی دواړو نه دوه ډوله برخورده هم بیرته موږ تر مواجه کیږي. یو دا چې هغه خلک چې فکرونه یې ښه دي، هغه د تشویقي همیش، مثلا موږ دوستان دي، نږدې زموږ صنفیان دي، د موږ استادان دي، یا زموږ همکاران، هغه بیرته تشویقي د لاد سپارښتنه هم درته کوي چې دا کار ته داسې وکړي لا ښه راځي، یا دا رپورټ که داسې جوړ کړي لا ښه راځي، یا فلانکي موضوع باندې کار وکړه د تا له راتلونکي لپاره هم ښه ده او د خلکو لپاره هم ښه ده. او اما هغه خلک چې نه پوهیږي، ما مخکې وویل چې دوی سواد کچه ډېره ټیټه ده، او یا هم هغه خلک دي چې تر اوسه پورې په هماغه په کوم ځای کې چې پاتې او په ټولنیز حالات کې هغه اوس هم هماسې قبول کړي دي، وایي چې همدا زموږ کلتور ده، همدا زما فرهنګ ده، همدا زما غیرت دی، او په دې ته بېلابېل نومونه ورکوي چې ځان حق په جانب ثابته کړي. نو هغوی سره بیا بحث کول هم ښه نه دي، او هغوی یو واضح خبر ده چې د هغوی برخورد څه دی، یعنی په کومه سترګه درته ګوري او څه خبر کوي. نو ښه به دا وي چې هغه خلک چې تشویقي دي هغه سپارښتنې واوري او له هغه نه یو څه زده کړي او مخته لاړه شي، نه دا چې هغه خلک چې ناپوه دي او ته خپله پوهېږي چې دا ناپوه دي او سره جار.
بله، تاسو خپله د مېرمنې په صفات کله چې کار کوئ را دلته زیاتره هغه مسایلو باندې غواړي ډېر کار وکړي چې هغه مېرمنو ته راجي کېږي که نارینه وو ته؟
د ما زیاتره فوکس په دې چې زه په ټولنیزو ستونزو باندې کار وکړم، لکه په ټولنه کې څه ستونزې دي، د ښځینو څومره ښځې وس پوهنې ته لاسرسی لري، څومره ښځې لوړې زده کړو ته لاسرسی لري، یا نورې د ټولنې بېلابېلې ستونزې دي. ما زیاتره خوند راکوي چې یو ټولنیزه ستونزه راواخلم او د هغه روښانه کړم، د هغې بېلابېل اړخونه راواخلم او خلک هم له هغه نه یو څه واخلي. نو خشک مسایل مې نه خوښېږي، هغه مسایل مې خوښېږي چې کورنۍ چې کله اوري، کورنۍ چې کله ویني، د هغو په دریځ کې د خلکو لپاره یو څه ګټور تمام شي.
یعنی داسې یو څه تیار سي چې هغه هره کورنۍ ته یوه آینه اوسي، هغه بېرته خپل ځان پکې ویني او عملي ژوند ته ډېر زیات نږدې اوسي. که تاسو دې ته چې د یوې ژورنالیستې په صفت، د یوې مېرمنې په صفت، د تاسو پیغام به څه وي؟
دوی د اوله هغه ځان ته هدفونه موخې وټاکي، او دی وای چې مثلا زه دغه مخې ته باید حتی هغه وخت دی ورته وټاکي، زه په دومره کلونو کې دې مخې ته باید ورسېږم. او مخې ته د رسېدو لپاره دوی ته نه دا ضرور نه ده چې هغه ځای کې کینی او زه وای چې زه داسې مخه لرم، نه، هغه لپاره زیار باید وباسي حسي باید وکي خلا باید توي کې پاميانه توګه او اول د افغان خو زل پر زده پیغام چتي باید خپل ظرفیت لوړونه کې ډیر کار وکي دوی باید دومره کار وکي چې مثلا په اداره کې کار کوي دیو دیو نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نه وسی هغه کار چې دته یو نارینه تسپارل کې دته مسپارل شنو د دې لپاره دا باید ډیر کار وکي ترسو ډیر په خطر لاڅ کې ترسو تجربه ډیر سی او بل اخر د دې توانایي ولري چې د نارینه ترڅنګ دی غوی په توانایي باندې کار وکړي
یعنی اره میرمن کولای شي که دا هڅه وکړي چې هغه مخ کښه شي
هو دی وزه څخه شروع کوي چې هر ټولنه دې ته نه ده آماده چې ته مخلص کې دې ته نه ده آماده چې ته ما کلاس کې ونیسې او هغه دې برقې تر شان شروع کوي او بای وس داسې یو ځای ته رسیږي چې ډېره ماتره ده په ټولنه کې تاثیر لري نو هرې ښځې لپاره دا ضرور ده چې هغه ځان ته اوله دا خبره ده چې هغه ځان ته مخه ولري او د مخې ته د رسېدو لپاره هر څه په ځان قبول کړي او بالاخره لاړه شي او پرمختګ لپاره ګامونه پوچي
بله
تل د خپل لورانو د خپل ښځو ترڅنګ ودرېږي ترڅو پرمختګ
وکړي بله ډېره زیاته مننه دیوا نادر د تاسې خبرونه ډېره زیاته مننه
له تاسو څخه هم ډېره مننه چې موږ ته دعوت راکړ
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.